نه ویل کیږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي یو وړوکی نظم ده د لهجې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه چلی پاره کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ، نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګڼنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او یغه ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه نوی اصطلاحات نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوی څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل څپې څپې ځي آینده او ځنګل لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې تغل درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده بل شعر لرو سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده
خوانه هیلې پزړه کې پیدا کیږي هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خوونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي کباور وکړو په دې تن کو ګلونو کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شغ ثبت کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوګینو سنگار شې وشونډې په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و. لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کارکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم، ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي. دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډیر زده کړم. او ما چې کله خپل کیسه کار کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به را برسېره شي. خو په خپل مې بالکل دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسوا او په خپل می ال ډیر څه تریز د کرسی په نورو کیسو کې می وکول شو هغه سمونه وکړه. ما
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ماته اوس چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره؟
شخصا ماته دی لنګ کیسو بلیکل دلیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نوم ورته متوجه دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمه باید څه ډول وي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده. دا یوازې د دې کرکټنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی وکرکتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه واخده. هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سی او د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکې او دا کرکتنه ناسي دوی مثلا یو کاستای کولی کو یو نظر به ورکړي. اما په کرکتنه کې چې اویا بهیر والدی هر بهیر والا چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظر نشول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیر والا چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې راو چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په سلف کې به واځي د کتاب یو نظر راوخته شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې هرخي ذکر کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک وکیسه لیکي اتمن یو موضوع کې وړاندې کوي. شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دی زمونږه معلومات ته دې موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په ادبي بهیر کې څېړل کیږي. خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او پیغه باندې باید کرکتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کرکتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خوښ ولرو، آیا مونږه دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول وسیږي، هم دا غوښتنه لري چې څه باید کرکټر داسې کې یا د موږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبي کوي نه لوبي. نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او دی بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفی اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. دی بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپل یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وایم دا اخیستی دا لغوت یوازې دا اخس کړای وو سه نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي سه خپل پنځونه یا هم اثر کړه کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا غنور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لای زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشانې نجونې او میرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واثر شخصا دا کرکتنه کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کرکتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دوی مخې ګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزده کړي، ډیره قوي کرکتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کرکتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه به زده کړم د دې کرکتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هیڅ کله مې د سینې دی ویلې چې دا به کومې دی وقدیل مخي، یا هم یوې بهیروالي هم دا فکر نه دا کړی. ټول صمیمي مختزي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډیر صمیمیت نه کیږي، او سره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونی منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډیره خوشبختي وګڼو، او څوک چې مخ ته وړاندې کوي یا مخ ته وایي لدې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو خبر خو وګڼو. او سره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالې په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کرکتنه په صفو باندې نشلیږي. دوی لولي، واقعا د دوی لپاره هم ستره لاستراړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کیږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاستراړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه سي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي.
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس ته انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کمات دي کبریا وي دي په کې بیان کړي کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندې زونه لري دوی وايي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د جنو شیرونو او لندو کې سوپڅیر لیکل مکوي چې لانجامې نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطر لیکنه کې سمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي کرکتون کې وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه سپیس یاتوي کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشه سبتیدل نه دي په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطرې لیکي مخکې لدی چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
د سینوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې او ځینی وختونه می په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیده د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوسته د سینوها کتاب می بند کړ دلته هم د ټپس په سیر خایسته شمالو که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم خو بیا می هم په ټیکری باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکارېده لري باد په کله کله د ودو خاخونه وخوځول د سړک ننداره خلا خکلی و موټرونه واړه ښکارېده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کېناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرنا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کله نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود زمانه او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لا ساجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینی وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې بعضی وخت ډېر تنها اوسم بعضی وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لمه سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چی کړي
ترقم احساس مو مطلب دی یعنی ترقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینی وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضی وخت په کورس کې چې کرنجونی ګورم د هغه غمونه د افغانستان حالات دا ما دې لیکلو ته هڅوي او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غلونه دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګورم بیا هم هغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي ډیر زیات می خوښیږي کله چې زه کورونه ما کله چې هغه د افغانستان حالات هم بخیا مغه منظرې غوډې دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه وایره بعضي چیټ بعضي نو دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي نو دا حالات دي چې موږ
ذکر کوم او انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فازن تاسو ولسي له سترګو کار اخلي په سترګو کې غرو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرت راتلی شي چې راځي او څه ولیکه له نور حواسم په تاسو باندې خاطر لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شیان په تاسو خاطر لیکلي
داسې شاید مې خوښېږي چې خاطرې ولیکم، خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې. ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و، عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه یعنی فکر دی نه کوو؟ دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سیمه واورېدله، یغه بار باندې خاطره ولیکله، فرزند د ترور کور ته ولاړم، دی غوی په کور کې دا رنګ بوی تو، بیا می دا خاطره را پزړه شو. فکر نکوي چې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډیر زیات ښه ځکه چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرزي، او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډیر لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم، یو خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپل خاطره لیکم. نو مثال په توګه ما سینوها خاطره مې شریکه لږه کې مې هم یادونه کړې ده چې دته هم د سپېڅلې نری باد، یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي، یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډیر زیات خپلې کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې لپاره حس ډیر زیات مهم دی، کله چې احساس ولري بیا ډیره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډیر زیات ښه. او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم داسې لیکم، یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډیره ښه خاطره لیکلی شم. ما هغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل، ٹول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا تسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، سند سپینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل، دسندر سپینو شگونا میں جوڑ کئو محل، سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظرو خکولے زر کے گاڑے دلے، دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے، رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل، رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل، سند سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے رانے را قتل